السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سره ټکی د ژوب احتجاج کوونکي وای تر هغه به احتجاج دوام لري چې غوښتنې نه وي منل شوې نن په ګلګت بلتستان کې په یو ټرافیکی پیښه کې غاڼو کسانو ته مر ژوب لا وخته او ایران د خزو حجاب په سرولو لپاره یو وار بیا غشت ارشاد بنوم پولیس فعالوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غږ کړی چې د جولای په 2 نیټه د درې ځایي پولیسو د وژنې مقدمه دی د پاکستان په سرحدي ځواکونو یا اف سي جوړه او د پیښې د عدالتي پلټنې وشي د جون په 15 په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو تحریکونو او قومي مشرانو ګډون کړی و جرګې ته پخواني سینیټر رضا محمد رضا وویل چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې به یې احتجاج دوام لري
مقدمه ده د دانسر د اف سي د چک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي دوه مطالبه زموږ دا و چې دا چک پوسټ د تل د پاره پر دغه ځای ختم سي دریمه مطالبه دا و زموږ د صوبې د بلوچستان د های کورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي دا تحقیقات وکړي
حکومتي چارواکي وايي کوشش کوي چې د مذاکراتو لپاره جرګه د جولای له 3 پیل شوې احتجاج په ختمولو قانع کړي د ژوب انتظامی د وینا تر مخه د جولای په 2 په د نصر سیمه کې د وسلوالو په برید کې درې پولیسواله وجل شوی وو تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې و خو ځای خلک وايي د برید د وسلوالو د کومېډلې کار نخکاری پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداري ورکړی چې که پولیس د دوی د سین صوبې مشر نور الله ترین او نور 15 نیول شوي ملګري سمدستي خوشي نکړي نو دوی به احتجاجونه پیل کړي په کراچۍ کې د دې غورځنګ یو مشر محمد الله مسید پرون مشال لري وویل چې دغه کسان په همدغه ورځ ګلزار هجری تانی پولیسو د کومې مسلې په اړه ورغوښتي وو او حملته کې نه ودی هغه زیاته کړه چې که پولیس دا کسان خوشي یا عدالت ته وړاندې نکړي په مظاهرو بلاس پوری کړي خو دغه نه چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د پی ټی ایم هیڅو کې نه دي نیولې د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د دین مخ کې هم د پښتون غورنی غورځنګ غړي او مشران د ریاست پر ضد د خلکو د پارونه په تور نیول شوی خو وروسته یې په عدالتونو کې ضمانتونه شوې دي نن د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د یو بس کندې ته پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او خواوشا دیارلس ژوبل شوي د پاکستان جیو نیوز او ډان ورځپاڼې په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې دا پیښه د دیامیر په تدیچي سیمه کې شوې د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاز ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په مړو شوو کې درې ښځې یو ماشوم او یو سړی شامل دی نوموړي زیاته کړې چې دا بس له لاهور څخه ګلګت ته روان و د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې هم د ګلګت بلتستان په ځا سیمه کې په دوه ټرافیکی پیښو کې 15 سیلګری وجل شوی وو دیارلس ژوبل شوی وو د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزلو نرخونه کم کړی د خزانه وفاقي وزیر ساقدار پرون په ټویټر لیکلی چې د روانې میاشتې تر اخره د پېټرول په لیټر کې د 9 روپو او د ډیزلو په هر لیټر کې 1 روپۍ کمی کوي د دې نرخنامې له مخې اوس یو لیټر پېټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253.50 پیسې خرڅول کیږي خو په همدې حال کې حکومت د بجلی نرخونه زیات کړي پرون وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې یو غونډه ته ویل چې د بجلی یو یونټ سکام 15 روپۍ اضافه د دوی مجبوری ده او دا اضافه د نړیوال صندوق یا IMF د پور خلاصولو لپاره ضروری ده تاسو د مشال لري خبرونه اورئ ریپورټونه وایي چې ایران با یو وار بیا د غشت ارشاد په نوم پولیس فعال کړی چې په خزو د حجاب په سرولو قانون عملي کړي د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی نن وویل چې پولیس په دغه کسانو خلاف کاروي کوي چې په عامو ځایونو کې غیر عادي جامع غوندي او د ټولنیزو اصولو خلاف ورزي کوي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په ټولنیزو رسنیو د ایران په یو شمیر ښارونو کې د پولیسو ګاډو د غشت په اړه ناتایید شوي رپورټونه ورکړل شوي دي په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د یو ځوانې مهسا امینی تر مړینې او د هغې په نتیجه کې د 100 میاشتو تر نه آرامۍ وروسته غشت ارشاد پولیس ماته لکړل شوی وو د مشال ریډیو په خبرونو کې مدر ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري. په ژوب کې د بیلابیلو قابونو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ویلو جرګه فیصله کړې ده چې غوښتنو تر منل کېدو به احتجاج جاری ساتي. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ د نصر د پیخي عدالتي تحقیقات غواړي. کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادا کوي چې د یو مشر په ګډون یې شپږ فعالان پولیسو نیولي. د غورځنګ ځایي مشران وایي په هر حال کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
پاکستان کې د انساني حقوقو ډېر زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلند کیږي. چې خلاف پی ټی ایم خپله مبارزه پرم نه مبارزه کړې ده.
د پوځي عملیاتو له وجې په 2001 کال کې لکور مې به کور شوي خلک خپل سیمو ته ستنېدلو غوښتنه کوي. دوی له حکومت څخه شکایت لري.
ګورنمنت فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړې دي او موږ سره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي. کومه خبره ده، کوم ډسپلیسمنت ده، هغه بالکل دې متحده سرخانې ته چولې دي.
بل یو ریپورت کې به واورئ چې د پشکال بارانونو خیبر ضلع ته څومره زیان رسولی او ایران وایي له افغانستان سره د هلمند اوبو په مسله به له خپل حق څخه یو ګام هم شاته نشي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته دا سات خبري غړی وړاندې کوو او په خبري غړی کې د ریپورتونو لړۍ ته ورزو. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واورېدل، د بلوچستان په جوب کې د بیلابیلو قومونو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ویلو جرګې پریکړه کړې چې تر هغه وخت پورې به احتجاج نه ختموي تر څو چې حکومت غوښتنې نه وي منلي. پرون شوې د جرګې کې ویناوال وویل د انتظامیه لخوا د جولای په 2 د دریو ځای پولیسو وجل کېدو ته د ترهګرۍ د پیښې نوم ورکول ورته د منلو وړ نه دي. جرګوال وویل چې دوی ګڼې پښتنې لري او ادعا کوي چې اف سي ځواکونه په دې پیښه کې لاس لري، نو ځکه باید د تحقیقاتو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ شي. د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې د خبرو اترو له لارې د احتجاج کوونکو د ډاډه کولو کوشش کوي. البته د جولای د 2 د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان په ژوب کې د جولای په 15 نیټه د آل پارټیز اکشن کمیټي پر غوښتنه یوه جرګه شوې ده. دې جرګې ته زیاتره وینا کوونکو د جولای په 2 نیټه و خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پولیس پر یو چک پوسټ د برید په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په کوم کې چې د یو سرحدي عسکر په ګډون درې پولیس والا وژل شوي وو چې وروسته تحریک طالبان پاکستان ذمواري قبله کړې وه. په دې اړه د سیمې سره تړاو لرونکي قبایلي مشر ملک خیم خان په خپل وینا کې تور پورې کړې چې د سرحدي عسکرو د موجودګۍ له وجې په سیمه کې امنیت مخ تر بلې پر خرابېدو دی.
پیرنګ ور اوسو دا خلک وویستل. دا خبره 100% غلطه ده. هر کله چې د غره له خوا ځخه پیرنګ راشي بیا د ګولې او مخ پر ها خوا باندې وي. ما دا ته سرکار موجوده حکومت کم راغلی او که په هر شکل کې او که ایس پی وای کړي ایس پی وای کړي ایس پی وای که هر انتظامیه و دا ما ول چک سو پیرنګ په غره له خوا راسو یو د غره د پیرنګ ګولې د ثاني پر سر سره پروت کوکه خل ګولې سره نه کوکه خو ثاني پر سر باندې سره پروت دي. دا سواجه ده دا 100%
بل غاړې ته یادې جرګې بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. په هغه کې د جولای د 2 نیټ په اړه یو آزاد عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده او دغه ډول سرحدي عسکر د ضلع شیرانی او ژوب څخه د ایستلو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. په دې اړه به غوږ سو و پخواني سنیټر رضا محمد رضا ته.
اول خبره دا ده چې دا د درې پولیس شهیدان دا په خوب ویدو په تانه کې ځننه دا په شهادت ورسول شو او شواهد هیڅ نشته چې دهشتګردان دا په پایار مقدمه ده. د دانسر د اف سي د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي. دوهمه مطالبه زموږ دا وه
چې دا چک پوسټ دا د تل دپاره پر دغه ځای ختم سي. دریمه مطالبه دا و زموږ د صوبې د بلوچستان د هایکورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي. دا تحقیقات و کاغه دا تحقیق وکړ چې د اف سي یو څوک نه دی ملوث. موږ به په دواړو سترګو منو د دوی تحقیقات دا به موږ ته قابل قبول.
پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون زلی مشر اختر شاه کاکړ زیاته کړه چې تر څو په سیمه کې امنیت نوي ټینګ سوی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. که څه هم سرحدي عسکر او بیا په خاصه توګه د پاکستان د فوج له لوري په وار وار د دا ډول تورونو نه یوازې په کلکه سره مخالفت سوی دی، بلکې ویلي دي چې د فوج تر څنګ نورو امنیتي ادارو د ډیرو قربانیانو وروسته په صوبه کې د اوږدې مودې وروسته امنیت ټینګ کړی دی.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان وایي چې د سند صوبې د غورزنګ مشر نور الله ترین او 15 نور غړي پولیسو نیولې دي. نوی وایي دغه کسان د گلزار هجری پولیسو نیولې دي، خو د دغه تانی پولیس ادعا کوي چې د پی ټی ایم دغه مشران د دوی سره نشته. د پی ټی ایم یو مشر عالم زیب مسید مشالې یو ته ویلي چې له پښتنو سره باید زیاتې بند شي. هغه زیاته کړه چې که پولیس څوک نیسي نو د قانون مخې دې په لګېدلی تورونه او مقدمه ښکاره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د امنیتي ادارو لخوا په دې طریقه نیول کیږي. په دې حقله له کراچۍ زمونږ خبریال نیاز علي نور حال راکوي.
د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیگا مشال ریډیو ته ویل پولیسو پرون د جولای په 15 د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین او نور ملګري د کراچۍ ښار گلزار هجری پولیسو د یوې مسلې په اړه اختلی وو او چې هغوی تاڼې ته تللي نو بیا پولیسو د گلزار هجری تاڼې نه پورته کړي او نامعلوم ځای ته یې استولی دي.
دا د موږ د سند صوبایي کوارډینیټر نورالله ترین ورسره د موږ 15 ملګري چې ذمہوار ملګري وي په کراچۍ کې نن مازدیګر ټیم یې گرفتار کړی دی او تر اوسه پورې درک نه لګي. دوی وړي دي د موږ د دوی سره ملاقات تر اوسه پورې نه دی شوی، نه یې تر اوسه پورې موږ ته چې په څه پورې پورته کړی دي. خو نورالله ورسره د موږ 15 ذمہوار ملګري تر اوسه پورې هیڅ درک نه لګي، دوی گرفتار کړی دي.
دا پی ټی ایم په وینا چې نورالله ترین او ملګري درې پولیسو په ګاډو کې د گلزاري هجری تاڼې نه پورته کړي او لزان سره یې وړي دي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی چې نورالله ترین او ملګري په کومه مقدمه کې نیولي. د کراچۍ پولیسو د گلزاري هجري تاڼې پولیسو ډي اس پي سهيل فیض مشال ریډیو ته د نورالله ترین او نورو کسانو د نیولو نه انکار کړی او ویلي چې دغه کسان د هغوی تاڼې پولیسو نه دي نیولي. د پی ټی ایم په وینا چې د نورالله ترین سره په نیولې شوي کسانو کې عادل شاه، یار محمد، ثاقب انگار، قسمت پښتین او حکمت الله پښتین شامل دي. دا پی ټی ایم د کراچۍ کمیټې یو غړي هدایت الله پښتین بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د نورالله ترین او نورو ملګرو په لټون کې دي، خو تر اوسه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د نوموړي په وینا چې د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړو سره په تماس کې یو، د مرکزي کمیټې په مشوره به د خپلو لادرکه کسانو د موندنې او د خوشي کولو لپاره عدالت سره نور لارې خپلوو. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالم زیب مسید بیا وایي چې په 1300 میاشتو کې د پی ټی ایم پلویانو په ضد د ریاستي ادارو لخوا دا غیر قانوني کار روان دي چې د پولیسو او ریاستي ادارو لخوا د غورځنګ ملګري پورته کیږي او بغیر له صحیفه یا هغوی بند ساتي.
نو د غرنګ علي وزیر هم گرفتار کړی وو، نن دغه د کراچۍ ملګري اوس نیولې دي. دغه ته موږ خو په دغه نظر ګورو عمومي هم په پاکستان کې د انساني حقوقو ډېره زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلند کیږي، چې هغه خلاف پی ټی ایم خپله مبارزه پرمنه مبارزه کړې ده.
په کراچۍ کې دا لومبې ځل نه دی چې د پی ټی ایم پلویان یا مشران پولیسو نیولې دي. له دې وړاندې د کال 2018 په دسمبر کې او د کال 2019 په دسمبر کې چې پی ټی ایم لخوا په کراچۍ کې لوی احتجاجي جلسې شوې وي، وروسته له هغې پولیسو یې پر ضد مقدمې درج کړې وي او بیا نورالله ترین په ګډون نور کسان یې پکې نیولي وو چې بیا په ضمانت خوشي شوي وو. بلخوا د جون په 18 په شمالي وزیرستان کې فوز د غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ استازی علي وزیر ونیولو چې د جون په 24 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسمل خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخخ علمزیب مسید او د هغه خوریه محمد سجاد لخپل کورا گرفتار کړل او داوی کړی وا چې لهغوی سره چرس نیولې دي او د هغوی ضمانت د جون په شپږشتمه شوی. هم داراز د مای په دیرشمه امنیتی ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر هم ونیول. پختون ژغورنې غورځنګ د خپلو فعالانو د نیولو په ضد د جون په نهمه په میرعلي کې پرلت پیل کړی وو چې وروسته یې میرانشاه ته وغځولو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جون په 15مه وویل چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دا پرلت ځنډوي چې نیولې شوي ملګري به راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کورمې ضلع ته د خیبر پختونخوا په دغه ضلع کې په 2005 کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي چې له وجې زرګونه خلک له سیمې بې کوره شوي وو. دغه خلک خواوشا د 15 کلونو تیرېدو باوجود لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه کړل شوي او دوی دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د ستنولو دپاره رابطې او جرګې هم تر ډېر وخت نه دي کړي. په دې هکله حکومت بیا بیا ویل دي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک شي نو ورتبه دغه بې کوره شوی خلک واپس استنیږي. په دې حق لا د ممتاز بنگش ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د خبر پختونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کاله مخکې بې کوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي. په کال 2001 کې د یادې ضلع په بېلابېلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخطونه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وې. بې کوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک عطاالله پرون یعنی د جولای په 15مه مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهدې کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وای. د وویل په ورستیو کې د بیلو ترمنځ د خطو مخنیوي او د هغوی د بحالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی وه کومه چې د مری معاهدې په نوم یادیږي. د دې نه وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار ښار معاهده شوي خو لا تر اوسه د کورمې نه بې کوره شوي کورنو د بحالۍ دپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي.
ګورنمنټ فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړي دي او موږ سره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي.
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بحالۍ لپاره جوړې کړې شوې یوې کمیټې مخکښ ملک منیر مشار ریډیو ته ویلي چې بې کوره شوي خلک د هرې قبیلې یا مسلک سره تعلق لري د هغوی بحالي او هغوی د امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادی طور باندې پہچان ورکی هغوی بنیاد ورکی هغه د یوې معاشرې حساب تر بتر پرتی دی هغوی ته مختلف مشکلات اوسه پوری دی. هغوی پردی کورونو کې اوسیږي، هغوی په کرایو اوسیږي، هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
پړه چنار سره تعلق لرونکي یو مشر او د کورمې وروستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لسلیک شوی معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربند لپاره وه. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کوره شویو خلکو لپاره خبره خامخا کیږي. بلخوا د قدرتی افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای ویان احسان دور مشال ریډیو ته ویلي د دوی سره د بې کوره شوي خلکو شاوخوا 18000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري. د دې نه علاوه پی ډی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوي کډوال نشته. د ده په خبره د کورمې او رګزو او د ځینې نورو سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته ورغلي.
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا اورکزای دا نارت او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلتا د نارت وزیرستان دے چکم آغا خلق دی چاغا اوسا پورے کڈوال دی چاغا تعداد تلا زرا دا.
په کال 2001 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نښتو نه وروسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وې چې تعلق یې د سنی او شیا قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نه وروسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامیې تر مخه نښتو کې لږ تر لږه لس تنه مړه او تر سلو زیات ژوبل شوي ول. د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ، هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیا او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
وردو بر جنوبی وزیرستان ته د دغه سیمې چارواکي وایي چې په ډزو د وجل شوي یو تن مړې موندل شوی. چارواکي وایي وجل شوی تن چې دین محمد نومیږي د جولای په 1 نه پیژندل شو وسلوالو له مکین سیمې څخه تښتولې وو. لا هم د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې په وزیرستان کې وسلوال فعالیتونو او پوځي عملیاتو خلک بیا په سیمه پرېښودو مجبوره کړي دي. بلخوا پولیس وایي چې د یادې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د راز حکومتي چارواکو هم په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تفصیل له سیمې د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ نامعلومه وسله ولې د ماکین سیمې اوسیدونکی محمد دین په ډزونو وژلی دی. د پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې محمد دین ناپیژندلې وسله ولې په 1 جولای د ماکین نه تښتولی و او د جیمې په 13 ورځ یې مړی میندل شوای دی. د پولیسو چارواکي دا هم وویل چې محمد دین په وژنه کښې کاکړ ناپیژندلې وسله ولې په خلاف اف آی آر درج کړی شوی دی او پولیس د پیښې پلټنې شروع کړې دي. د ماکین زیړ سار سیمې اوسیدونکی محمد دین د وژنې ذمهوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده ماسید په خپله سیمه کښې امنیتي حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شي چې کوم حالات روان دی د څه وخت نه، لکه څنګه مرګ ژوبله دا ونادو په علاقه شي، فوج یې طرفه پریشانی نه روان دي په مختلفو علاقې شي، نو دغه حالات دي د وزیرستان رز په رز د خرابولو طرف ته روان دي. دلته چې نیژ وزیرستان ته واپس شوي وي، د امن په نومرو واپس شوي وي، اوس د څه وخت نه مرګ دی ژوبله دو.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید د سویلي وزیرستان پر ضلع امنیتی حالات په باره کښې ویایي.
د عوام په کنټرول کښې خو نه طالب دی، نه حکومت دی، نه فوج دی. حالات دا ډیپینډ کوي په دغه نورې دوې پارټۍ باندې چې دا کومې سرارټې دي. خلکو بیایي چې بس خو چې په امن مې وخت وي، په امن مې خپل روزګار وي، خو د دوې پولې راسه حالات دا نه بیا دغه دوی ته روغلي دي. لکه ویل د ملک شاه جهان یې چې مړ کړلې چې دا کومې څوک کې څوک راوندی، خلک ګبراو دي. او خلکو دا وي چې خو بیا وطن پرېږدي چې چوک یې پرېښوای شي، چې چا وس نشته، طاقت نشته، خو د الله په هیلو نوست وي.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې امنیتي حالات ښه کولې د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او اوس د خیبر ضلع حال درکوو. د پشکال بارانونو سیلابونو د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي. د صوبې د موسمیاتو محکمې چارواکو ویلي چې د شمالي ضلعو نه نیولې تر بالایي خیبر پښتونخوا پورې تیز بارانونه شوي او د جولای 18 نیټو پورې د لا نورو تیزو بارانونو امکان دی. دوی ویلي په کار ده چې په دې راروانو څو ورځو کې خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي. د تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د موسمیاتي بدلون له وجې زیات بارانونه کیږي چې په لویه کچه په سیلاب بدل شي او خلکو ته نقصانات اړوي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو د جولای په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي په لنډ کوتل کې تیز باران نه پس سیلاونو به کورونو حجرو او سکولونو ته ننوتلي او یو شمیر کورونو دیوالونه ورسره نړېدلي او د ځینې کورونو چتونه راپریوتلي او دا اوبه هدیرو او مارکیټونو ته هم داخلي شوي. د لنډ کوتل پولیس وایي چې د خیبر درې په لار افغانستان ته تلون کی دوا ٹرالر چې کنٹینر پر بار وو په سیلاب کې لاو شوی او په خوړونو باندې د پلونو د نشټوالي لامل ټرافیک هم جام شوی. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه ورته د دوو مړو تصدیق شوی او د خیبر درې لارې بهاله باندې کار سر تر سولای.
اوس پورې مو سره لنډ کوتل کې لوی شلمان کې یو ماشوم وبو وړه ده ریکور شوه ده او بل چې ده دی مسجد ایریا کې ریکور شو خود فسید خیلو چارباغ ده دا دو ډیډ باډیز دی او زخمیان الحمدلله اس رپورٹ نه راغله او دا سی ویرې دلی د کمرې او د باونډری وال او د دې اطلاع شته ده او دا سی نور جای نقصان پکې نشته ده او په مین پاک افغان های وی باندې ټریفیک ریزیوم شوه ده معمولی غونټه کې رکاوټ د سار باران شون کې تیزونه غې سره بندش راغله خو اوس پکې الحمدلله خلل نشته او کار مار په روان ده ټریفیک شروع ده.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار وای چې د روانو بارانونو سیلابونو ورته ډیر زیانونه واړول او په کار ده په داسې صورتحال کې حکومت متاثر شو کسانو سره مرسته وکړي.
چې باران د وجې په تحصیل لنډې کوتل کې په کم شیلمان کې لو شیلمان کې پیرو خیلو کې مرداد خیلو کې خوګه خیلو کې په بازار زخا خیل کې او په خیبر کې ډیر زیات نقصان یې کړی دی او کورونه یې راغورځولي دي کمرې یې راغورځولي دي دیوالونه یې راغورځولي دي بیخي لیارې بندې شوي دي او پی ډی ایم ای والا چې دي الیا هیڅ ترک پته نه لګي په کار دا چې هنګامي په بنیادو باندې دوی سروې وکړل تراشي مړی پکې شوی دی دا محکمې کار نه کا یو ټریکټر نشته دی یو مدد چې شاول نشته دی چې دلته لیارې کولاو کا خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی ماشومانو ته تکلیف دی زنانو ته تکلیف دی لیارې بیخي بندې دي.
موسمیات محکمې د جولای په 12 نیټه د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې تر جولای 12 نیټه پورې د بارانونو وړاندوي نکړی. د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې یو افسر عرفان خان وای چې دا په شکال میاشته او پر روانو دوه ورځو کې به د دغه صوبې په زیاتره برخو کې نور تیز بارانونه هم کیږي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو امکان د شمالي اضلاع چې دی هغه نه واخله تر بالای خیبر پختونخوا راسه په مختلفو ځایونو کې تیز او زیات باران شوی دی. په ځینو ځایونو کې مثلا زبردستوي چې پیښور کې په لږ وخت کې پلنډی کوتل او د خیبر ایجنسی په مختلفو سیمو کې په لږ وخت کې ډیر زیات باران شوی. په لنډی کوتل کې 3 ملی میټر او زیات باران شوی ده. نو خلکو ته پکار ده چې د اوبو کم سیندونه دي یا الګړی دي یا خوړونه دي هغه ته نږدې کړو نه ډډه کوي. پی ډی ایم ایش والا هغه ته هم پہله نه دا فورکاست شیر کړو چې داسې صورتحال وکړي شي او خپل اهلکاران چې دي هغه د دې قسم ته حالاتو لپاره چمتو وساتي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای لخوا په جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د بارانونو په دې تازه لړۍ کې د خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي چې د هر ډول مرګ ژوبلې نه بچ شي او خپل فصلونه او څاروي دې هم ترې وژغوري او د دوی چې کومه بنیادي اډانه ده چې هغې ته هم زیان وانه وړي. د موسمیاتو ماهرین وای د تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د موسمیاتي بدلون له وجې زیات بارانونه کیږي او په لویه کچه په سیلاب بدل شي او د نقصاناتو سبب وګرځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 12:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
د بلوچستان په جوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غږ کړی چې د جولای په دویمه نیټه د درې ځایي پولیسو د وژنې مقدمه دی د پاکستان په سرحدي ځواکونو اف سي جوړ او د پیښې د عدالتي پلټنې وشي. پرون په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو تحریکونو او قومي مشرانو ګډون کړی و. حکومتي چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې جرګه احتجاج ختمولو ته تیار کړي. د جولای د دویمې د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداری ورکړی چې که پولیس د دوی د سند صوبې مشر نورالله ترین او پنځه نور نیول شوي ملګري سمدستي خوشي نه کړي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. د غورځنګ فعالان ادعا کوي چې پرون د کراچۍ ګلزار هجري تاڼۍ پولیسو د کومې مسلې په اړه دغه کسان ورغوښتي وو هم هلته یې نیولي دي. خو د دې تاڼۍ چارواکو بیا مشال ریډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې د پي ټي ایم هیڅوک یې نه دي نیولي. نن گلگت بلتستان په دیامیر ضلع تلیچی سیمه کې د یو بس کندې ته پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او خواوشا دیارلس ژوبل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاز د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په مړو شوو کې درې ښځې یو ماشوم او یو سړی شامل دی. نوموړي زیاته کړې چې دا بس له لاهور څخه گلگت ته روان و. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سردار پرون پر ټویټر لیکلی چې د روانې میاشتې تر اخیره د پېټرولو په لیټر کې د 9 روپو او د ډیزلو په لیټر کې 2 روپې کمی کوي. د نوې نرخنامې لمخې اوس یو لیټر پېټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253.15 پیسې خرڅول کیږي. او رپورټونه وایي چې ایران با یو وار بیا د غشتې ارشاد په نوم پولیس فعال کړی چې په خزو باندې حجاب په سرولو قوانين عملي کوي. د ایران د پولیسو ویاند نن ویل چې پولیس به د هغو کسانو خلاف کاروایی کوي چې په عامو ځایونو کې غیر عادي جامې اغوندي او د ټولنیزو اصولو خلاف ورزي کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې له یوکرین سره د غلې د برامداتو یعنی صادراتو په تړون کې د ماسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې دي. پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش ویلي پوتین ته یې په یو لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له یوکرین سره د غلې د برامداتو موافقه باید عملي فعال وساتل شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملي شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایي موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندي تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایي موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشر پوتین ته یې یو لیک استولی او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي. خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ د روانې جولای میاشتې په 14 ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلی دی خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پوتین همداراز دا شکایت هم کړی چې د صادر شوی غلې ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبي افریقا ولسمشرانو په بیګانیو خبرو کې په اگست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په تیره مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګنده نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي که نه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. ایران یو وار بیا له افغانستان سره د هلمند اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هیواد د انرژي وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم شاته نشي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې لدې هم دغه ډول خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په جواب کې ویلي چې د هلمند سیند اوبو قرارداد ته ژمن دی او د همدې قرارداد په اساس به د ایران د اوبخور لپاره اوبه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فریده سیال په ریپورت کې اورو.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور الحق څخه یو ګام هم پشان شي. د ایران مهرنیمه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خغلی مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې کڅه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلي سلام مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یو حساسه مسله بدله شوې ده. د روانې چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغو کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابيان د سرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب تر لاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدر اعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سیند کافی اوبه نه لري. لا دې مخکې جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجې حق مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پتون د ژبه د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګونونو سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې خطا وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمیر نور ټپیان شول.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به یې په هلمند سیند کې د خپل اوبخوار له حق څخه په یو ګام هم شاته لاړ نشي. دې ته ورته څرګندونې د ایران ولسمشر په ګډون نورو چارواکو هم کړي، خو د طالبان حکومت تل ویل چې د هلمند په سیند کې په اوبو کې د ایران د اوبخوار په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې پخوانۍ موافقې ته ژمن دی. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې سرګندونو د ایران د انرژي د وزیر هدف څه و.
ایران سر لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې وبنه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دې شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړئ، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکی نه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیش بینی شوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نشته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیمه په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیمه دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نه هلته عمره نوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیمه اوبه له کمه شوي. طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېره نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لاره لري او د حل لاره یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړې دي. نو ښه لاره دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي. ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغسې وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال که موږ وګورو هغه جسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3
3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې او بتر لاسه کړی دي. نو دا خی چې ایران حتی د خپل حقابي هم دوه چند درې چند زیات او بتر لاسه کړی دي، او دوی په دې برخه کې نشي کولای کارقام ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کی چې ګویا افغانستان په دوی باندې وګو چې کړی یا دوی ته ونه ورکی. او بل دا چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپل پټوله کې د هلمند حوزې ته وګورو، نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده، او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
دا وو د اوبو د حقوقي چارو افغان متخصص نظیم سمون چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند اوبو په اړه د ترنګلتیا په حق له یې زموږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د وفاقي حکومت آئینی مودې ختمېدو ته خواوشا یو میاشت پاتې ده، او د واکمن اتحادي ګوندونو مشرانو د راتلونکي نگران حکومت او عام انتخاباتو په اړه له یو بل سره سلا مشورې پیل کړې دي. په دې اړه پرون وزیر اعظم شهباز شریف د اتحادي ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر آصف علي زرداری سره په لاهور کې ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم لاله وړاندې اعلان کړی چې د آئینی وخت په پوره کېدو به حکومت پرېږدي او انتخاباتي کمیشن به د نو عامو انتخاباتو اعلان کوي. خو ځینې سیړونکي اوس هم په ملک په خپل وخت د انتخاباتو کېدو په اړه شک لري، او وایي په حکومت کې شامل ځینې ګوندونه غوښتنه کوي چې انتخابات د نوې سرشمېرنې لاندې وشي. خو حکومت اعلان کړی چې انتخابات به د پخوانۍ سرشمېرنې لاندې کیږي. د سیړونکو په وینا د نوې او زړې سرشمېرنې په سر اختلاف هم په ملک کې انتخابات ځنډولی شي. په دې هکله نور حال له اسلام آباد زموږ خبريال راحت خټک راکوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف تر ټولو یې غوښتنه د ټاکنو کول وو. اوس وزیر اعظم شهباز شریف هم اعلان کړی چې د حکومت موده به نه غځول کېږي او انتخابات په خپل وخت کېږي. په دې اړه تجزیه‌نگار مبارک علي مشهد رادیو ته د جولای په 14 نیټه وویل.
د وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری ترمنځ 13 ورځې د لاهور په ماډل ټاون کې چې کومه ملاقات شوې ده، په هغه کې په صفا ټکو کې د روان د نگران سیټ اپ په حواله باندې، د ټاکنو په حواله باندې په دې باندې سیلی خبرې شوې دي، او په دې خبرو کې وسیس شک پاتې نه دی چې دا موجوده حکومت دی دا به په خپل ټاکلې شوی میاد دوران دا ختم شي، او بیا به نگران انتظامی راشي او الیکشن کمیشن به در روانو ټول ټاکنو اعلان وکړي.
بلخ ته جنګار ابراهیم سعید اوس هم په ملک په خپل وخت په انتخاباتو کولو په حق لا پوره باور نه دی. د دوی پښتنې په جواب کې مشال لډیو ته وویل،
جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے الیکشن
خلق اوس هم ته ټکنو د ځندې دوه خبره کوي. د دې وجه دارا چې حکومت اوس اوس انتخابي اصلاحات کړې دي. د دې اصلاحاتو تر مخه د ټکنو کولو او یا نه کولو ټول واک الیکشن کمیشن ته ورکړل شوی دی. دا خلق شکونه او اعتراضونه کوي. دوی وایي چې حکومت غواړي چې د ټکنو د کمیشن په مرسته انتخابات وځندوي،
پاکستان کا کندا استعمال کیا جائے.
تجزیه‌نگار سہیل وڑائچ وایي چې حکومت انتخابات کوي خو په خپل خوخه نه کوي، بلکې د فشار لاندې دی ته مجبور شوی دی. دو ویل
حکومت
غوښتل چې د سرشمېرنې او بیړني اقتصادي حالت په بهانه خپله موده وغځوي، خو داسې ښکاري چې اسټبلیشمنت د حکومت دغه وړاندیز ونه مانه او حکومت د مجبورۍ نه اعلان وکړو چې په اګست کې به واک پرېږدي. ما ته ښکاري چې اوس لوبه د پی ډی ایم د لاس نوتې ده او اسټبلیشمنت په خپل لاس کې اخیستی ده.
حکومتي
اتحاد یعنې د پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل ځینې ګوندونه غوښتنه کوي چې ټاکنې ټاکنې باید د نومبر د شمارای لاندې وشي، خو د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله اعلان کړی دی چې ټاکنې به د زړې سرشمېرنې لاندې کیږي. د یو ټی وی چینل سره د مرکې په وخت وویل دا زمونږ خوښه نه ده چې د زړې سرشمېرنې لاندې ټاکنې وکړو، خو دا زمونږ مجبوري ده. په نوی مردم شمارۍ کې مسالې دي، ډېر خلک په نوی مردم شمارۍ اعتراضونه لري. تر څو پورې چې د نوې سرشمېرنې نتیجه د حکومت لخوا په رسمي توګه اعلان نه شي، الیکشن کمیشن باید د زړې سرشمېرنې لاندې انتخابات
وکړي.
تجزیه نگران وایي چې د سرشمېرنې په سر اختلاف هم په پاکستان کې ټاکنې ځنډولی شي. د یادونې وړ ده چې که حکومت د خپلې مودې په پوره کېدو واک پرېږدي، نو سرپرست حکومت به په شپږو ورځو کې ټاکنې ترسره کوي، خو که موجوده حکومت د وخت پوره کېدو نه وړاندې اسمبلۍ ماتوي، نو انتخابات به په نوي ورځو کې ترسره کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لخوا په 3 ارب ډالرو کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکړل شوی دی. له آی ایم ایف سره د تړون کولو په وجه د پاکستان دوست هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب امارات هم د هیواد ته په مرکزي بانک کې د کې خودلو لپاره پیسې ورکړي. بلخ حکومت دا وکوي چې ملک یې د دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي تر څو چې پاکستان سره خپلې پیسې نه وي راغلي او د بهرنیو ملک نو سره یې کاروبار لپاره لار نوی هوار شوی، نو تر هغه پاکستان اقتصادي ستونزو نه په مستقله توګه نشي خلاصېده. تفصیل د شنواز ترکزی ریپورت کوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار ویلي د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر اولنې قسط ورکړل شوی. دغه پیسې ورته د قرضې په شکل کې ورکړل شوی چې ټول ورته 3 ارب روپۍ په نهه میاشتو کې ورکړې کیږي. آیا دغه 1 ارب او 40 کروڑ ډالر بهرني هیوادونو سره د کاروبار لپاره کافی وي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنه د پاکستان او د افغانستان د شریکي کاروباري خونې د مشر زاهد شینواری نه کړي.
په شارټ ټرم کې خدا مسله چې د زمونږه کافی حد پورې به حل شي. دا چې زمونږ کوم د امپورټ مسلې وي یا زمونږه د چکم د انډستری او د تجارت د مالونو شارټیج مسله ده، نو دا خو به کافی حد پورې د سره حل شي. په لانګ ټرم کې پاکستان خپل مسله چې دا په خپل ځای باندې موجوده ده، او هغه دا ده چې زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ته مونږ ته چې په ایکسٹرنل اکاؤنٹ کې څومره ډالر پکار دي یا مونږ سره نشته، مونږ سره خساره ده. زمونږه چې د ایکسپورټس کم دي، زمونږه بار نه پیسې کمې راځي او مونږه پکار د دې نه زیات دي، خرچم ډیر دی، نو هغه په خپل ځای پرته ده.
اسحاق دار دا هم ویلي سعودي عربستان هم او متحده عرب امارات هم پاکستان ته پیسې ورکړي، نو د دغه سره به هم تر ډیره حده معاشي حالت خصام شي. د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق هم په خپل او پاڼه لیکلي پاکستان ته 1.8 ارب ډالر په نومبر او د راتلونکي کال په فروری کې د څارنې یا د جایزې اخیستو وروسته ورکړي کیږي. البته پاکستان په خپلو ویل شویو پالیسیانو کلک ولاړ وي. د پاکستان د حکومت لخوا ویل شویو د قرضونو د اخیستو په بدل کې به ټیکسونو کې اضافه کولی شي. د زاهد شینور د مشال رادیو پوښتنه وکړه، آیا دا چې موجوده وخت کې کوم پیسې پاکستان ته ورکړې شوي دې سره به په ملک کې د ګرانۍ مخنیوی وشي او یا بیا داسې چې ګنې ارزانی به هم ورسره راشي؟
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي. زموږ چې کوم کرنسی باندې کوم پرشر دی، ډیویلویشن دی، هغه هم نور هم خطر شته دی، ځکه چې خساره په خپل ځای باندې سو پورې پرته یې، نو دا مسلې به وي او نور ټیکسونه به هم په خلکو باندې لګي او په عام خلکو باندې او په خوراکي مواد باندې به هم لګي. نو دا چې کوم د مهنګای کومه مسله دا به په خپل ځای باندې موجوده وي.
د زاهد شینواری په خبره چې تر هغه چې پاکستان سره د بهرني ملکونو د کاروبار لپاره خپلې پیسې موجود وي، نو ممکن ده چې معاشي حالات ورسره ښه شي. ګینانو په 3 ارب ډالر او یا په بهرني قرضونو باندې امکانات نه لري. شاہ نواز ترکزے، مشہد ریڈیو پیخور.
دا مشال راڈیو یوٹیوب چینل 2 لاکھ زیاد سبسکرائبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو د روانې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. تاسو به په ټولنیزو رسنیو یو جنۍ ډیره لیدلې کتلې او اوریدلې وي. نورا احساس نومیږي، شاعره هم ده. په تیرو وختونو کې هم د هغې په حواله باندې ځینې متنازع خبرې مخې ته راغلي دي. ځینو خلکو هغې پسې سپکې سپورې ویلي دي. په اف آی اے کې، پاکستان چې کومه وفاقي تحقیقاتي اداره ده، هغې کې هم د هغې ځینې درخواستونه جمع شوي، د هغې خلاف هم، د هغې د خپلې خوا د نورو خلکو خلاف هم. خو نور احساس په سوات کې تیره ورځ یوه خبري غونډه کړې ده چې د سوات نظم خبریال نیاز علی خان یې د ریپورت کې حال رکھوی.
د دیر سره تعلق لرونکي شاعره، سماجی پاله، نور احساس چې سوات سیدو شریف کې اوسیږي، د جولای په 15 نیټه منګوره کې خبري غونډه توي چې هغه د تیر 2 کالو راهسې په سعودي عربستان کې کار کوونکی یو تن د دیر اوسیدونکي دی. په ټولنیزو رسنو زوروي، اوس ورته د مرګ دړکې ورکوي. حکومت او د بشري حقوقو ټولنې دی ورته تحفظ ورکړي.
وز دا ریسنټلی مال هر ټایم دمکیانې راکوي، مال د مرګ دمکیانې راکوي چې تا حلالو هر ټایم وای چې تا په زور به مونږ واده کو، کله وای ستا په نوم باندې زه 20 لاکھ روپۍ ورکوم چې تا د غلطه پاکستان کې څوک وولي، یا به ما سره واده کې او یا به مرګ ته تیارېږي. دا هغه د وجې زما ټول کیریئر تباه شو، دا هغه د وجې زه ډېره زیاته بدنامه شوم. نو زه دا پریس کانفرنس څخه کوم چې د خلکو ته واضح شي چې دا خبره دي. سې ده
نور احساس زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو خپل پیغام ورکول، شاعري کول، د ښېګړې کارونه کول د هر چا حق دی، او دا غواړي چې نورو جنکو پسې هم داسې پوسټونه او بدې خبرې بندې کړې شي.
که دا هغه اکاونټ تاسو وګورئ نو په هغه هر یو ویډیو کې زما پکچر هغه لګولی، په هر یو ویډیو کې هغه زما بیان کوي. هغه نور خلکو ته دغه لاره کولاو کړي دا چې هر یو تن به راځي، د هر یوې جنۍ تصویر به شاته لګی او په جنکو پسې برت بد وای. زما حکومت نه دغه غوښتنه ده چې داسې یو قانون سازی جوړ شي چې د دغه خلکو خلاف سټریک اکشن اخلي.
د خیبر پختونخوا ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي چې د پاکستان قانون له مخې په ټولنیزو رسنو داسې عمل جرم دی، او بیا ښځو سره داسې رویه یو مخصوص سوچ دی. دوی به نور احساس ته انصاف ورکولو کې مرسته کوي.
دا ضرور خبره ده چې دا اعلان کمپلیکیټډ دی، خو مطلب چې څنګه ما کیسز کتلي دي، څه ابزرویشن دی، نو هغه دا دی چې هغه کیسز سولو کیږي او خلکو ته دی کې سزاګانې ملاویږي. خو زه دا ګڼم چې څونه به دا قوانین استعمالو دومره به دا قوانین استعمالیږي، نو دې کې به هغه څه پرابلم دی، هغه به مخې ته راځي، نو د هغې مخنیوی به وشي. دا مخصوص ذهنیت سره مقابله چې دا هغه هم په دې قوانین په ذریعه به کوو، او چې هغه چې جنۍ څه هم وایي موږ هغې سره. دا سایبر رایټس دي، د هغې رایټس دي، او هغه څوک دی نه منع کولی نشي.
د سوات مرستیال پولیس مشر ایس ایس پی بادشاہ حضرت وایي چې حکومت هر تن ته تحفظ ورکوي، او د سایبر کرائم لپاره ایف آی اے اداره شته چې آنلاین پکې هم رپورٹ درج کولای شي. خو پولیس او حکومتي ادارې د یو قانون مطابق کار کوي.
چوری دا خو چې کوم خبره کیږي نو هغه سایبر کرائم دی چې په کوم بنیاد دا کمپلین کیږي. دا کمپلین چې دی نو دا هغه شاته موټي او ساده محرکات سری د هر جرم شاته سوجي انا دی ریزن قانون هو پر دغه خبره سره قانوني جواز شته. شاعرہ
نور احساس وائی چیا تنور تھا موبائل هم دړکی ورکړي چې لوځي خپل ټوله نمبر بدلی کړي او په دغه لړ کې باقاعده مقدمه هم درج کړي خو ملزم د هیواد نه بهر ده بل خو مشال ریډیو بیا بیا هڅه وکړي په سعودي عربستان کې کارکونکو یو تن سره رابطه وکړي او د هغه موقف واخلي خو تر اخره پورې د هغه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.